د سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو ځنو ریاس نوري هرکلی کوم. دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د تاند څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخې له دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکم. خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شار زافر وای هیواد د هغو نستړی کیدونکو افغان جنو ملاتړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادیو په برخه کې له خندونو سره مخامخ دي. کرین ډیکر پرون جمعه د جنو نړیوال ورځ په مناسبت په خپل ایکس پانل لیکلی چې افغان انجلی هر ورځ د زده کړې و د کار او پرمختیا د فرصتونو مستحق ده. د هغې په لیکنه د افغانستان راتلونکي د دغو جنو له ونډې پرته نشي یقیني کیدلی. د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپل ایکس پانل لیکلي له ټولنیز ژوندانه او تعلیم څخه د نجونو محرومېدل نه جبرانېدونکي زیان لري. پرون تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای و د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې وویل دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډېر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,160 ورځو را په دې خوا له 12 کلونو څخه د ډېر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه لیکه په اجماع سره تصویب کړ. میرمن اميري پرون جمعه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر لیکلي دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت څخه د هغو دوامدارو هڅو په خاطر مننه کوي چې نوموړی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د خزون جنو او د ټولنې د نورو زیانګالو د حقوقو د ملاتړ لپاره مخته وړي. هغه زیاته کړې د ښاغلي بنت راپور بل طالبانو لخوا په استلاله د اخلاقي قانون د ویجاړونکو اغیزو په وړاندې د اقداماتو لپاره د بشري حقوقو د شورا 50مې غونډې ته یو مهم ګام وی. د هغې په خبره دغه قانون له افغان ښځو او نجونو هغه محدود خپلواکي هم اخلي چې دوی په خپلو هڅو سره د ځان لپاره ایجاد کړې ده. رینا اميري همدارنګه ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکو په ملاتړ کې ثابته پاتې شي او د زیات حساب ورکولو لپاره له ټولو امکاناتو په استفادې تګلاره مخته ونیسي. د هغې په وینا دا د یو باثباته اقتصادي ودې او امن لرونکي افغانستان لپاره کلیدي او یو ستراتیژیک اړین اصل دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تېرې چهارشنبې په ورځ له رایې اخیستو پرته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه پریکړه لیک چې په دې هېواد کې د بشري حقوقو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړه. او هم د یو بل کال لپاره د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ماموریت وغځاوه. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO پر اسرائیل تور ولګاوه چې د هغو امبولانسونو په وړاندې خن جوړوي چې کار یې په ځانګړي ډول د غزې له خطرناکو برخو څخه د جدي ناروغانو لیږدول دي. د اشغال شوو سیمو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریک پیپر کورن ویلي دغه سازمان او د سرې میاشتې ټولنې په څیر نور شریکانو په دریو مواردو کې هڅه وکړه چې د امبولانسونو له کتارونو سره د غزې ترنګ په شمال کې دریو روغتونونو ته ځانونه ورسوي. غزیه تکړه چې د محلي روغتیايي چارواکو په غوښتنه باید ځینې ناروغان نورو ساحو ته لیږدول شوي وي، ځکه اسرائیلي چارواکو دوی ته له دغو ساحو او روغتونونو د وتلو امر کړی و. خو د نوموړي په خبره د دوی کاروانونه د څو ساعتونو لپاره په چک پاینټونو کې وځنډول شول چې بالاخره بیرته ورته د ستنېدو امر وشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزشکان پرون په داسې حال کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې سره وکتل چې په اوکراین او منځنی ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیز اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیې د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېل ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي. د ازادې اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه د دوی لپاره یو فرصت دی چې دوه ارخیزی اړیکې لا پیاوړې کړي. په اشقابات کې د پوتین او پزشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یو کانفرنس په څنډه کې ترسره شوې د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ ده. د دوی ترمنځ بل کتنه د بریکس ډلې په سرمشیز ده چې په پام کې ده د روان اکتوبر میاشتې له 28 تر 30 پورې د روسیې په کازان کې جوړ شي په پام کې نیول شوې ده. د کرملین وایي دمیتری پیسکوف د روسیا او ایران د ولسمشرانو لپاره نوې کتنې مخکې خبره لاندې وویل چې په دې کتنه کې به پر دوه اړخیز اړیکو خبرې وشي. خو د نوموړي په خبره بی له شکه د منځني ختیځ روان وضعیت به هم د دوی د خبرو په اجنډا کې وي. د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین پراخ برید کړی د موسکو او تهران ترمنځ اړیکې پیاوړې شوې دي. روسیې په دغه جګړه کې تر ډیره د ایران له بی پیلوټ الوتکو کار اخیستی. خو ایران د لویدیز د تورونو په ځواب کې ویلي چې د اوکراین له جګړې مخکې موسکو ته یو محدود شمیر بی پیلوټ الوتکې ورکړې دي. جرمنی پرون جمعه د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. دغه اعلان د جرمنی په پلازمینه برلین کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د جرمنی د صدر اعظم اولاف شولز ترمنځ په کتنه کې وشو. شولز وویل په دغو مرستو کې د هوایي مدافع دزګاوې، توپخانه او بی پیلوټ الوتکې شامل دي. هغه ویلي دا مرسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته څرګند پیغام ورکوي چې جرمنی به د اوکراین تر څنګ وي. زلنسکی د اروپا د سفر پر مهال په جرمنی کې تم شو. تر دې مخکې په جرمنی کې د امریکا د متحده ایالاتونو په یوه پوځي اډه کې د اوکراین په باب یو نړیواله سرمشریزه ذکر لغوه شو چې په امریکا کې د طوفانونو له کبله ولسمشر جو بایدن ونشو کولی چې پکې ګډون وکړي. او شمالي کوریا پر جنوبي کوریا تور ولګاو چې د دې هیواد پر ضد تبلیغاتي پانو د شندلو لپاره په پلازمینه پیونګ یانګ بی پیلوټه الوتکه الوزوي. شمالي کوریا خبرداري ورکړ که دا الوتنه بیا تکرار شي دوی به مجبور شي چې د ځواک په کارولو سره ځواب ووایي. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي په خیبر میدان کې د دوی رابل شوې جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله پیل نه شوه او نن به په ځایي وخت د سهار 10 بجې پیل شي.
په ډېر لوی تعداد کې به خیمې لګېدلې. هغه خیمې چې زموږ ملګرو راوړلې هغه به پر لار کې ځینې ونیول شوې یا هغه چې برالې هغه به وسوځل شوې.
آیا د غزان به د جرګې پر بهیر او پریکړو کوم اغیز وکړي؟
ان شاء الله د جرګې په دغه باندې تاثیر بنه کوي. دا کېدای شي اورځ به موږ وژد کړو.
د اړه مو د پښتون ژغورنې د غورزنګ له یو مسول سره مرکه کړې ده. په ایران کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي چې د کار په برخه کې پرې نوي محدودیتونه لګول شوي دي. په یو بل راپور کې به د میدان وردګ ولایت د هغه ځوان له نوښتونو خبر شي چې په خپل شخصي لګښت موټر او ځینې تخنیکی وسایل جوړ کړي دي.
اول فکر ماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس سره هم کار کوي. ماته دا فکر راغی چې زه دغه یو سکواټر جوړ کړم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پښتون ژغورنې غورزنګ وايي په خیبر میدان کې د دوی رابل شوې جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله پیل نشو. د دې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي دغه جرګه به نن شنبه په ځایي وخت د سهار 10 بجې پیل شي. کته هم د جرګې ځای ته لابلو سیمو په سلګونو کسان ور رسیدلی خو دغه بهیر لا هم روان دی.
ټاکل سوی و په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه چې منظور پښتنې درابللو ژغ کړی و پرون پیل سي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین تیر شپه په یوه اعلامیه کې د ځینو ستونزو له کبله د دې جرګې د ځنډ او نن پر ځایي وخت د سهار پر 10 بجو د هغې د پیل خبره وکړه. پښتون ویلي له تیرو څو ورځو د دوی خیمې او نور وسایل وسوځول سول او ځینې سامانونه د جرګې ځای ته ونه رسیدل ځکه نو جرګه د شنبې ورځې ته وځنډېده. منظور پښتون زیاته کړې چې تر اوسه د ولسی قافلو 40% د جرګې ځای ته رسیدلي او نور قافلې پر لار دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ همجغي کوونکې حزب الله کاکړ تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
د زرګونو په تعداد کې خلک را روان وو. هغه پر چک پوینټونو پولیس او آرمی درولې وو. هغه نه پریښول. بل اخر د خلک مجبور کړل سو چې هغه د غرونو للارې پپښو باندې را روان سي. نو معلومه خبره ده چې پپښو باندې را رسیدي بیا خو پر وخت باندې نه سره رسیدلې. او د دې سره سره دلته به د مختلفه ولسوالیو او خلکو ته د مختلفه پروفیشنز لکه ډاکټرانو، انجنیرانو، پولیټیکل ساينټیست او آی ټی ایکسپرت او همدغه رنګ سوشالوجیست او مختلفه پروفیشنز او خلکو ته د پاره به مختلفه خیمه لګیدلې. او ډیر په ډیر لوی تعداد کې به خیمه لګیدلې. هغه خیمه چې زموږ ملګرو راوړلې هغه به پر لار کې ځینونی ولسوې یا هغه چې برالې هغه به وسوځل سوې. لوی لوی سکرینونه چې پتیرو اویا کلو کې پر پښتنو باندې کم ظلمونه سوي دي هغه به موږ راوړل. هغه چې به موږ د دکانو والا سره خبره وکړه هغه دکانو والا به ونیول سو یا هغه ته به د امکان ملاوسوې. زموږ سپیکران مات کړل سو.
منظور پښتین له ولسونو غوښتنه کړې چې د اکتوبر 14مه یعنی یکشنبه د جرګې په وروستۍ ورځ د دې جرګې اعلامیه ته ځانونه ورورسوي. منظور پښتین پرون د اعلامیه تر خپرولو مخکې په یوه ویډیوي پیغام کې د جرګې د ځنډ ځینې دلیلونه بیان کړل.
د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرتابه د دوی وفود را رسیدلی دي، د بیلا بیلو سیمو مشران رسیدلی دي، څه په لارې دي خو څه لارې لا اوس هم بندې دي، خو بیا هم چې څوک را رسیدلی دي هغو ټولو ته دا یو خاص دی چې دوی دا واپسې کوشش ونه کړي، دا به شروع کیږي انشاءالله. لږ تکلیف به خیر دی، لږ انتظار دی خیر دی، دا به مونږ په ځان مونږ او تاسو تیر کړو، خو چې د خپل ملت د خپل قام د خپل وطن د خپلو ولسونو د ښه ژوند دپاره یو مشترکه نتیجه ته ورسیږو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د یوې لویې قومي جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې مخکې د دغه غورځنګ د یوه پیژندل سوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال وکړ. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو واري چاپې واچولې او د چهارشنبې په ورځ دا خوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږ تر لږه درې غړي ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پښتون ژغورنې غورځنګ رابلل سوي جرګې ته د عدالت نوم ورکړی او ویلي دي چې ولسونه به پکې په قاطع توګه پر دې پریکړه وکړي چې آیا له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز بلګاوه او دا یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول او منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې غږ کړی و چې خپله پریکړه بیرته واخلي.
راپور کې مو واوریدل چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې لوی جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله وځنډېدله، خو نن به په ځایي وخت سهار او لس بجې دا جرګه پیل شي. زموږ همکار په اروپا کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له همغږي کوونکي مالک بازی سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا د جرګې زنګ به د دې جرګې پر بهیر او پریکړو کوم اغیز وکړي.
جرګې ته د تاریخ ملګرو غورځنګ ملګرو پر تیاری نیولې وه. موږ به دلته شپېته خیمې د وخت له مخه لګولې، دلته به موږ ټولو ولسوالیانو ته خپل کیمپونه لګوله او دا رقم نور کم ترتیب لازم ترتیبات وو. خو تاسو ولیدله چې د ریاست لخوا چې کم وحشت او بربریت ته زموږ د جرګې پر ځای وسو، زموږ د جرګې پر ځای چې کم ملګري وو پر هغوی باندې وسو، مسلسل درې واره حمله نور د جرګې پر ځای وکړه. لالته یو واره خیمه د ځان سره یوړې سره د ملګرو بسترو او د بیګو ورسته چې بیا دویم ځل رااله بیا خیمه وسځلې او دریم ځل تاسو ولیدل چې هلته زموږ په ملګرو باندې ډزې وکړې، زموږ ملګري شهیدان هم کړل او زخمیان هم کړل. د دې ټولو شیانو سره مثال واښکاره خبره ده کله د جرګې وخت ډیر نږدې رالی، د ریاست په دې سر خلاص وو چې د پښتانه او غورځنګ خامخا دا جرګه کوي. دوی ولیدل چې د وطن د پښتونخوا وطن د هر ګوټه خلک را روان وو، نو ریاست په دې مجبور وسو چې د دې جرګې په مخ کې خنډ جوړ نه کړي، نو داسې یو ترتیب یې جوړ کړي دیراله چیر بس موږ له خوا اجازت پی که څه هم جرګه د جرګې کم تیاریانې وي دا به ډیر زیات وخت اخلي، خو برته ملګری پر دې باندې لګیا دي د جرګې په ځنډ باندې. انشاءالله د جرګې په دغه باندې څه تاثر بنه کوي. که څه هم موږ کموږ ته دغه رالی نو دا کېدای شي یو ورځ بیا موږ اوږده کړو، یو ورځ په دې کې اضافه کړو چې د جرګې څونه باسونه دي خبرې دي دا پرسي.
بازای صاحب د جرګې ځای ته کسان د کوم ستونزو په ګالولو سره ورسېدلی دي، یعنی د دوی په وړاندې کوم خندونه جوړ شوی و؟
دوکوهات چونلې بند کړی دی د درې ورځو سره په مختلفو علاقو کې. مثال موږ د بن شمالي وزیرستان ملګري په بنو کې بند دي، د بنو ملګري هم دا رقم د جنوبي وزیرستان ملګري، د ډیرو منطقو خلک لا تر اوسه نه دی رسېدلي. موږ کوشش کوو چې ټول خلک چې کله راورسېږي د جرګې بیا هلته موږ په جرګې پیل مو کوو، جرګې خپل کاروایي روانه کی.
منظور پښتین له خلکو غوښتنه کړې چې د یکشنبې په ورځ د جرګې د اعلامیې په ورځ ځانونه ورورسوي. په اعلامیې کې به مهم ټکي ستاسو په نظر څه وي؟
کم چې موږ اټکل کړی وو چې ډېر زره انسانان، قبایلي مشران، سیاسي مشران یا د ژوند د ټولو طبقو سره تعلق لرونکي هغه خلک برازي، هغه به د پښتانه د دې وسنی غمیزي په والله فیصله کوي. خو دلته چې موږ ګورو د خلکو تعداد بیخي ډیر زیات دی، تر اټکل هم دوه چندې درې چندې خلک دي او دا چې د نورو ولسوالیو خلک هم راورسیږي د یک شنبه په ورځ د امکان لري چې د دوشنبه ته هم وغځولې سي. دلته به ان شاء الله تعداد به ډیر زیات وي او دلته به که خدای کولو د پښتون قومي عدالت تاریخي پریکړې هلته اعلانېږي، دا غځای به ان شاء الله داسې چې سره کوم اټکل کیږي چې دا غځای به دا خبرې نافذ العمل وي.
په اروپا کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ له همغږي انکون کې مالک بازی سره په خیبر کې د دې غورزنګ د جرګې په باب مرکه، دغه جرګه چې په پام کې وپرون پرانستل شي د ځینو ستونزو له کبله ځنډېدلې او پتیل شوې ده چې نن به په ځایي وخت لس بجې پرانستل شي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ډنمارک هغه پریکړه چې د سپتمبر لا تلسمی وروسته د افغانانو تمدید شوی د افغانستان پاسپورتونه د اعتبار ول نه بولي، په دې هیواد کې یو شمېر افغانان اندېښمن کړي دي. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د ډنمارک د کډوالو د ادارې د وروستۍ پریکړې له مخې باید دوی نوي افغاني پاسپورتونه واخلي، خو دا کار به د دوی لپاره ستونزمن وي ځکه د ډنمارک په ګډون په ډېرو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو لخوا د پاسپورتونو د ورکولو یا د پاسپورتونو د تمدید او دغه راز نور خدمات د افغانستان کې د واکمنو طالبانو لپاره د اعتبار ول نه دي.
روسته لاغی چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د 2024 کال د سپتمبر له 13 نیټې وروسته د افغانانو سټیکر لرونکي تمدید شوي پاسپورټونه په رسمیت نه پیژني، په هغه وخت کې میشت یو شمېر افغانان وایي دا اقدام به دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. یو له دوی څخه بصیر ازادي راډیو ته وویل:
مشکل کلان در ای است که متاسفانه افغانای ما در حالت که پناهندگی شون
لوی استند داده چې له بده مرغ از مخه افغانان چې د پناه غوښتنه نه ده منل شوی، لوی خو په دې مرګ کې مسؤلیت لري او له بلې خوا افغانستان کې هم له مسؤلیت څخه برخمن دي. هیله لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان لاس په کار شي او د ډنمارک له حکومت سره په تفاهم د حل لار ومومي.
په ډنمارک کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وظیفه حکومت د فکتوې طالبان است که باید یک رای حل عملی ده جستجو.
دا د طالبانو مسولیت دی چې د آنلاین او یا هم یو شمیر کنسولي شعبو له لارې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې فعال دي د حل یوه لاره پیدا کړي تر څو په ډنمارک کې د میشتو افغانانو ستونزې حل شي او دوی وکولی شي خپل پاسپورتونه تمدید کړي او یا هم نوي پاسپورتونه ترلاسه کړي.
د ښاغلي سادات په خبره هغه افغانانو چې په ډنمارک کې د پناه غوښتنه نه ده کړې کولی شي د خپل پاسپورتونو د نوي کولو لپاره افغانستان ته ولاړ شي، خو هغه افغانان چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې قضیه لري که افغانستان ته سفر وکړي په ټکو یې ستونزو سره به مخ شي. د کډوالو د ډنمارک هیواد له چارواکو او د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د دوی د ننګونو د حل لپاره جدي پاملرنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې تازه اعلان کړی چې د 13 سپتمبر میاشتې له 13 را په دې خوا هغه افغان پاسپورټونه په رسمیت نه پیژني چې د تمدیدي سټیکر پرې لګېدلی وي. دا په دې معنی چې په ډنمارک کې د تمدیدي سټیکر پاسپورټ لرونکي افغانان اړ دي چې نوي پاسپورټونه واخلي. یا د ادارې په خپل ویب پاڼه د اعلامې په خپرولو سره ویلي افغانان به کولی شي د نوي پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته سفر وکړي او هغه افغانان چې په ډنمارک کې سیاسي پناه لري د ډنمارک سیاسي پاسپورټ ترلاسه کولی شي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت د زمري میاشتې په 9 اعلان وکړ چې په اروپا کې له څو محدودو سفارتونو او قونسلګریو پرته د نورو سفارتونو او قونسلګریو لخوا د پاسپورټونو د تمدید او نورو سندونو په ګډون د دوی لخوا ترسره کیدونکي خدمتونه ورته رسمیت نه لري. خو معلومه نه ده چې د ډنمارک دغه پریکړه د طالبانو له هغه اقدام سره کوم تړاو لري او کنه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي:
په ایران کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې د کار په برخه کې پرې نوي محدودیتونه لګول شوي دي. په تهران او د ایران په البرز ولایتونو کې ایرانی چارواکو اعلان کړی چې افغان کډوال نشي کولای چې د خوراکي توکو د تولید په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې کار وکړي. نور حال د عبید سپوږمۍ په راپور کې:
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام تازه د ایران د تهران او البرز ولایت چارواکو د خوراکي توکو د تولید په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو په کار ګمارنې بندیز لګولای دی. د تهران ولایت سرسیډونکو افشین سهراب خان د چهارشنبې په ورځ یوې غونډې ته ویلي چې د خوراکي توکو تولیدونکو اجازه نه لري چې افغان قانوني او یا هم غیر قانوني کډوال په کار وګماري. نوموړي دغه شان زیاته کړې چې د خوراکي توکو تولید مرکزونو کې د افغان کډوالو ګمارل به قانوني پایلې ولري. د نوموړي په ټکو د خوراکي توکو ټول تولیدونکي باید په دې پوه شي چې د خوراکي توکو د تولید په کارځایونو او مرکزونو کې د بهرنیو وګړو ګمارلو ته که هغه قانوني وي یا غیر قانوني اجازه نه ورکول کیږي، او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي، او تولید شوي توکي به یې د عامو خلکو لپاره غیر معیاري او غیر صحي وبدل شي. په ورته وخت کې د البرز ولایت سیاسي، امنیتي او ټولنیزو چارو مرستیال مرتضی ولیپور هم ویلي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت په حکم د خوړو د تولید او هغه روغتیایي مرکزونه چې کډوال استخداموي له قانوني چلند سره به مخ شي. د البرز ولایت سیاسي، امنیتي او ټولنیز مرستیال ویلي په دغه ولایت کې میشت بهرني اتباع باید قوانین او مقررات مراعات کړي، او هغه کسان چې نظام ګډوډوي بیرته خپلو هیوادونو ته ولیږل شي. خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په ایران کې افغان کډوال چې ډیری یې په افغانستان کې د بیکارۍ له امله د کار کولو په موخه ایران ته تللي، وایي چې په دې حکم سره پر افغان کډوالو د کار چاپیریال نور هم تنګ او ستونزې به لا ډېرې شي. په ایران کې افغان کډوال چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او وایي چې یو ځل له خپل کار ځایه شړل شوی هم دی، دغه ستونزه مني.
له حمل میاشت راهیسې اعلان شوی و هغه څوک چې غواړي د خوراکي او طبي موادو په مرکزونو کې کار وکړي باید یو سرټیفیکیټ ولري، لکه قصابي او نور ځایونه. خو اوس یې دا قانون هم لري کړی او هغه کارت هم نه ورکوي. د افضل صحي کسان راځي، څارونکي او بهرني وګړي چې دغو مراکزو کې کار کوي له کاره باسي او آن زندان ته اچوي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال بیا وایي چې دا کار به په ایران کې د افغان کډوالو پر اقتصاد او مالی وضعیت ناوړه اغیزه وکړي، ځکه په خبره یې یو کس چې چیرته کاري تجربه ولري په کلونو یې کار کړی وي نشي کولای بل چیرته په اسانۍ کار وکړي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال ذبیح الله آزادي رادیو ته وویل:
وزارت بهداشت کشور ایران،
ایران وایي چې هیڅ افغان نسی کولای هغو ځایونو کې چې خوراکي توکي جوړیږي کار وکړي. یو کس چې څلور کاله و کاله چیرته کار کړی وي خپل کاري مهارتونه زده کړي وي نسی کولای بل چیرې په اسانۍ سره کار وکړي، مجبور خپل بار او بستر وتړي او افغانستان ته لاړ شي.
نوموړی زیاتوي چې دا د ایران شرکتونو او د کار مرکزونو ته هم ډیر زیان رسوي، ځکه تجربه لرونکي کسان چې په کلونو یې کار کړی له کاره باسي. تر دې مخکې په ایران کې د تهران د دندو د تنظیم ادارې د ایران په واټونو او عامه ځایونو کې د افغان پلورونکو پر هر ډول کار بندیز لګولی و. په تهران کې د دندو د تنظیم ادارې مشر سعید بیگی د میزان په څلورمه د ایران له ایرنا خبری آژانس سره په مرکه کې د دغو افغان پلورونکو کار جرم بللی و. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیکارۍ او بېلابېلو نورو ستونزو او دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي دي.
او په دې راپور کې به په میدان وردګ ولایت کې د هغه ځوان له نوښتونو خبر شي چې په خپل شخصي لګښتې موټر او ځینې تخنیکي وسایل جوړ کړي دي. دغه ځوان د تخنیکي او مسلکي زده کړو زده کوونکی دی چې پلاری وایي له تخنیکي وسایلو سره ډیر علاقه درلوده او غواړي چې هغه ته وده ورکړي، خو اقتصادي ستونزو د هغه د هڅو مخه ډپ کړې ده.
اول پکر ماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس
راغی د میدان ورته ګولایت په مرکز میدان شار کې د تخنیکی او مسلکی لیسې یو زده کوونکی دی چې خپل یو شمیر هغه تخنیکی وسایل ننداري ته وړاندې کړي چې په خپل شخصي لګښت یې جوړ کړي دي. زغروال ټانګونه، لوډر، واټر پمپ او یو شمیر نور هغه تخنیکی وسایل دي چې د یاد زده کوونکي له لوري په خپل زیار جوړ شوي دي. یاد زده کوونکي علا محمد وایي دغه تخنیکی وسایل د شپږو میاشتو په موده کې جوړ کړي دي چې د نوموړي په خبره ډیر لوړ کیفیت لري.
او دغه شان میتسی ما اختراع کردی شپاگ میاستی وقتی نیوله ده شپاگ میاستو که دقا ترتیبات ما نیولی ده شان ما اختراع کردی دی یو چه شان نورم ستا چی دقا کارونو نیم گلی فاتی دی اول پکر ما تا دار آقای چی دی دقا لاس پا واسطه بندی چی دا لاس رقم کار کهی ما تا دا پکر آقای چی زی دقا یو سکواتور جول کما بیان پا دی بندی اول آقا اختراع ما دا وکرل دا سکواتور مکمل که لغن بعد دا آقا بازک ما دی ویستل لفارا ما دا کسی براجی گئی
الله محمد دوبو یو داسی واټر پمپ هم جوړ کړی دی چې لګښت یې کم دی او هم مهاله په ژوندۍ او هم په سولري برېښنا کار کوي. نوموړي وایي که دولتي مسؤلین او سوداګر یې ملاتړ وکړي کولی سي په کم لګښت او لوړ کیفیت نور توکي هم جوړ کړي.
ځینې وسایل چې دي دا ټول ما په خپل شخصي لګښت جوړ کړي دي، لکه ټانګ د بازک ته دا برقي جارو ده چې دا ما په خپل لګښت جوړ کړي دي. د همدې تر څنګ تیاره ده چې هغه هم ما په خپل هغه شخصی لګښت جوړ کړی دی. د دې شانو څخه هدف ما دا و چې زه خپل هیواد لپاره ښه شان جوړ کړم، اسلامي امارات له مانه ملاتړ وکړي، همداسې تر دې تر څنګ هغه تجاران دي چې دغه هغه ما سره همکاري وکړي، کومه کارخانه یې هغه کې زه کار وکړم، د خپل هیواد لپاره ښه پرمختللي شان جوړ کړم. ستونزې خو دغه ویلې چې د دې مادې سره ما سره وسایل نه و چې زه دغه شان په یو طریقه پرې کړم، دې کې سورای وکم بیا غل نټو بولټ کم دا وسایل ما سره نه و.
د دغه زده کوونکی پلار خان محمد وایي چې زوی د تخنیکی وسایلو له جوړولو سره ډیر علاقه لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله نسی کولای چې لازم توکي ورته برابر کړي.
دې هډیر زیات کوشش کوي، شپې نه وخت پورې دا کار کوي، د سامانو کې مشغوله یې پس دا کار کوي چې ډیر ځ خپل کار کوکمه، تخنیکی شیان جوړ کمه، ټانګونه تیارې د مشینري دا شیان زیات جوړ کمه، خپل وطن ته خدمت وکمه. مونږ خو د دې لپاره ملانی تاغه څنګه نه دا سره کړی کومک، نو تشویقوي چې دا تکړه سي خپل کار ته دوام ورکړي، که پیسې نه مو سره ذهن تیزی خپل کارو کې یو بل کومک څوک موږ سره وکړي کنه، د نور بنده ذهن تیزی خپل کاروبار به مخې ته بوزي، که ماشین جوړي که ټانګ جوړي دی بل په همکاري باندې موږ سره وسنستانه کومک کم کړی دا. اسلامي امارات هم دا غوښتنه نه باید هر ځوان سره د خپل کوشش وکړي، خپل همت وسرو کې خپل کومک وسرو کې ځوانان نغه کې چې تشویقي کې خپل کاروبار خپل وطن سره مینه او کې پیدا کې خپل کاروبار.
د دې تر څنګ د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرستيال حکمت الله حکمت هم ژمنه کوي چې له یاد زده کوونکو سره به مرسته کوي. دی وایي د تورته نور زده کوونکو هم لري چې دا ډول اختراع وکړي.
بعضې داسې شاګردان هم وګرلرو الحمدلله چې هغه نوي اختراع وکړي، داسې اختراع وکړي چې هغه به په ډېرو ولایتو کې درته وایم چې په افغانستان په سطحه به چانه کړي. نو دغو ملګرو دپاره موږ وخت په وخت سره عمومي ادارې سره مشرانو سره خبره کړې، نو دا خلک کوشش کوو چې موږ دا خلک سپورټ کړو او دا حمایه کړو، نور هم دوی تکړه سي په دې برخه کې نور اختراعګانې هم وکړي.
په ټوله کې د نظر خوندان په دې باور دي که افغان ځوانانو او انجونو ته د ښه زده کړو زمینه برابره سي، هغوی به لا زیاتې لاسته راوړنې هم ولري.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای بعد سلامه کچیر د غزمر ژغ ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي دا ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری، کوم وخت چې دی واوښت حکومت د ژوندو سره کړو چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه په لاس سرپناه نه درکړل سي، که په کندهار کې پرتی دي که په زابل کې، نو خلک برته روان دي نورو هیوادو ته په خشاکله رو باندې ځي. که درته وایم خلک د کور توسان او لوښو سامانونه ګټ خرڅېږي بلاست په شی له هیواده وځي، یو خو روزګار نشته، په روزګار سره په سرپناه نشته، نو دا په ګرده پټاټو کې ژوند کوي. یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یو خونه دی پر ځان برداشت کړو، اوس بل ژمی را روان ده، د دغه غم دی وخوړل شي. دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لدی خلکو سره. اکثره خلک اوس هم برته واوښتل د کوم ماجر چې تللی دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس په پښې په کچاکیدار باندې په هغه سختۍ باندې بیرته ځي، ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه. نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم فایده وي، دا خلک به هم دالته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه کوم چیرې دا غږ ترې ځای ورسوه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام آزادی ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوس د تریشل د جار تریشلو وخت دی، طالبان په کور په کور ګرځي او شر ټولای تر دې چې مې طالبان راغلي دي مسلورم کال. آیا دی قانون سره کومه د سری ورحکیتو هم به دوا ورکوم مرسته کومه کړې دي؟ مده موږ غریب خلک یو تر موږ نه چولې ته هم محتاج یو جارم سم حاصل نه ور کړې اوس دوی وشر ټولې دلته غریبي او غربت خپل او درد درې تللې دي مسو کو نه لاده رحمي په موږ باندې قانون باندې
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د سهار شپږ نیمه بجې شوې د برخه کې د ازادي رادیو د تاند د ځوانانو لپاره د تاند چنګ اونیس پروګرام مهیروي خو له هغه مخکې یو ځل بیا په مو کړی د خبرونو لنډیسته د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارزده فروایي هواد د هغو نستړی کیدونکو افغان جنو ملاتړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادیو په برخه کې له خندونو سره مخامخ دي. کرن ډیکر پرون جمعه د جنو د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل ایکس پانل لیکلي چې افغان انجلۍ هر ورځ د زده کړې ودې کار او پرمختیا د فرصتونو مستحق ده. د هغې په وینا د افغانستان راتلونکي د دغو نجونو له ونډې پرته نشي یقیني کیدلی. د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی له ټولنیز ژوندانه او تعلیم څخه د نجونو محرومېدل نه جبرانېدونکي زیان لري. پرون د نجونو نړیواله ورځ داسې مهال په نړۍ کې ولمنځل شو چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له منځنیو ثانوي او دغه راز له پوهنتوني زده کړو بې برخې دي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه لیک په اجماع سره تصویب کړ. میرمن امیری پرون جمعه په خپل ایکس پانه خپل ټویټر لیکلی دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت څخه دی د هغه د دوامدار هڅو په خاطر مننه کوي چې نو موړې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو نجونو او د ټولنې د نورو زیان ګالو د حقوقو د ملاتړ لپاره مختوری. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تیر چهارشنبه په ورځ لرای اخیستو پرته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه پریکړه لیک چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړه او هم دی او بل کال لپاره د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ماموریت وغځاوه. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او پر اسرائیل تور ولګاو چې د هغو امبولانسونو په وړاندې خنډ جوړوي چې کار په ځانګړي ډول د غزې له خطرناکو برخو څخه د جدي ناروغانو لیږدول دي. د اشغال شوو سیمو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریک پیر کورن ویل د سازمان او د سری میاشتې ټولنې په څیر نورو شریکانو په دریو مواردو کې هڅه وکړه چې د امبولانسونو له کتارونو سره د غزې ترانګې په شمال کې دریو روغتونونو ته ځانونه ورسوي. غزیات کلچ دې محلي روغتیاي چارواکو په غوښتنه باید ځینې ناروغان نورو ساحو ته لیږدول شي وي ځکه اسرایلی چارواکو دوی ته دغه ساحو او روغتونونو د وټلو امر کړی و. خو د نوموړي په خبره د دوی کاروانونه د څو ساعتونو لپاره په چک پاینټونو کې وزندول شو چې بل اخر بیرته ورته د ستنېدو امر وشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزیشکان پرون په داسې حال کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې سره وکتل چې په اوکراین او منځني ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیز اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیه د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېله ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه د دوی لپاره یو فرصت دی چې دوړخیزي اړیکې لا پیاوړې کړي. په اشقابات کې د پوتین او پزشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یو کانفرنس په څنډه کې ترسره شوه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. دوی ترمنځ بل کتنه د بریکس ډلې په سرمشیزه کې چې په پام کې د روانې اکتوبر میاشتې له 28 متر تر 30 پورې د روسیې په کازان کې جوړ شي په پام کې نیول شوې ده. جرمنی پرون جمعه د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. دغه اعلان د جرمنی په پلازمینه برلین کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د جرمنی د صدر اعظم اولاف شولز ترمنځ په کتنه کې وشو. شولز وویل په دغو مرستو کې د هوایي مدافع دستګاوې توپخانې او بی پیلوټ الوتکې شامل دي. هغه ویل دا مرسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته څرګند پیغام ورکوي چې جرمنی به د اوکراین تر څنګ وي. شمالي کوریا پر جنوبي کوریا تور ولګاو چې د هیواد پر ضد تبلیغاتي پانو د شندلو لپاره په پلازمینه پیونګ یانګ بي پيلوټ الوتکې الزوي. شمالي کوریا خبرداري ورکړ کده الوتنې بیا تکرار شي دوی به ارشه چې د ځواک په کارولو سره ځواب وي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه په یوه اعلان کې ویل جنوبي کوریا بي پيلوټ الوتکې د اکتوبر میاشتې په دریمه تیره چهارشنبه او پنجشنبه کشف شوې دي. د وزارت جنوبي کوریا د شمالي کوریا له ملي حاکمیت څخه په سرغړونه او د شمالي کوریا امن ته د خطر په پیښولو تورن کړه.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وایي چې لوی خو د طالبان نظام دوی ته د کار زمينه نه برابروي، لبل لوري که دوی په خپلو کې سره کینی او د ژوند ستونزو ته حل لار لټوي د دې کار مخالفت هم کوي.
دغه ځوانان چې یو ځای راټول شي دوی درپسې راځي چې لپاره یو ځای ناشته تا ته واستونځ جوړیږي تاسو څنګه کېږي ته نیول کېږي د استخباراتو لخوا بخي ورکیږي مونږ یو زندان کیو په لنډه دا درته وایم.
کچیرې له ځوانانو سره د حاکم نظام چلند همداسې دوام وکړي کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
نه یوازې دا چې ځوان قشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوې وي. ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل سوي وي.
نن ام د موضوع چلو ملتیا موکړی قدر منرتونکو خای تاسو هم دالی دلی او اوری دلی وی چې کله افغان ځوانانو سره په ژوند کې د ستونزو خبرې یادېږي لورای غکړي چې په هیواد کې وزګاری د دوی ژوند ورتريخ کړی دی. دا ځوانان اکثره د ماستری او ډاکټورا تر کچې تحصیلي اسناد هم لري، خو په خبرې بیا هم کله چې د طالبانو د حکومت ادارو ته د کار لپاره ورځي دوی ته رات جواب ورکول کیږي. ډیرای ځوانان د جرمونو سرچینه هم دا اوسګری ګني. افغان لیکوال وطن دوست په دې اکل راته وایي
بیکاری د جرمونو مور ده. څوک چې اوسګار سي څوک چې بیکار سي هغه غربت ته ځي. غربت خپل د جرمونو یو جرړه ده، د جرمونو یو ریشه ده. کچيري کاري زمينه پیدا نسي نو ځوانان یا د کورنۍ سرپرستان اړکیږي چې خدای مکړه دوی مجبور کیږي غلا ته بلاسا شي. غلا خپل هغه د جرمونو دي، جرمونو ته بلاسا شي. کوم غواړو چې یو ښه ټولنه ولرو باید کاري زمينه مو زیات وي، باید پنګوال وهڅه وسه چې پنګونی وکړي، باید حکومت غوی ته زمينه برابر کړي د شی پنګونی برکورته برابر کړي، امکاناتو ته برابر کړي چې په هرې کمپنۍ کې په هر دغه تولیدي کارځای کې پسلګونو پزرګونو کسان په کار بوخسي. یو بدای چې ځوانان باندې پر دې کې چې کاچاکی لار برګرځول سوي، بل بدای چې خپل ځوانان په خپل په هیواد کې داخل په کار باندې ګمارلې، او بل دا چې د جرمونو پیسدي او کچه برکمه سوي. که خدای مکر حالات همداسې روان وي چې کارونه نه وي، ځوانان د کار په لټه پر دې هیوادونو ته مخ کوي، نو نه وایي دا چې ځوان قشر به مل لاس ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خراب سوي وي. موږ به له ډیرو مشکلاتو سره مخ سوي یو او ځینې ځوانان په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل سوي وي.
ښاغلی وطن دوست زیاتوي چې ځوانانو ته د کار زمينه نه برابرول د دې لامل شوی چې دوی هیواد پرېږدي او پر نامعلومه لارو لاړ شي.
اکثر ځوانان چې دغه بیکاره دي، د همدې بیکاری لامل دوی مجبور سوي دي چې اروپایي هیوادونو ته پر کاچاکي لار لاړ سي، ایران ته پر قاچاقي لار ولاړ سي، پاکستان ته ولاړ سي. تاسو ګورئ دا پاکستان ته د تګ لارې کسبین بولدا کې کتور خمي چهار ورځ پزرګونو کسانې دا اکثریت هغه ځوانان دي چې دوی اوزګار دي، دوی بیکار دي، دوی ته کاري زمينه برابر نه ده. دا ټول هغه شمیر دی چې دا د کار په لټه کې کسان دي، یا چې اورو چې د ترکیه او د ایران ترمنځ افغانان وشتل سوي دي، یا موټر چې پسوي دي، یا کشتۍ چې پسوي دي. دا اکثریت لوی پیسدي هغه ځوانان دي چې دوی د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي. هغه اکثره یو شمیر پر لار باندې مړه سي، ووژل سي، او کم پیسدي چې ورسېږي هغوی بیا د پولیس له لورو څخه ونیول سي، یا په کلونو کلونو له هغوی سره بندیان وي، یا داسې وي چې بیرته افغانستان ته راوړي. په کل کې له حکومت مه هیله دا ده چې ځوانانو ته کاري زمینې پیدا کړي، تر څو دغه زموږ ځوان قشر دغه د کار انرژي موږ خپله په خپل هیواد کې دننه په مصرف ورسوو، نه به پردي کېږي، نه به په لاره کې ژوب لومړی کېږي، او تر څنګ دا موږ به خپله کار څه اخیستی، دوی به خپل ځان دپاره څه رزق موندلی وي، او خپله کورنۍ به پرې ساتلی وي.
استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې په یو خصوصي پوهنتون کې ځوانانو ته درس ورکوي، وایي د ځوانانو په ګډون هغه کسان هم کار نه لري چې دوی پخوا یو کسب زده کړی وو، او په مرسته یې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوله.
نه تنها تحصیل یافته خلک، بلکې هغه نور کسبکاران او هغه نور کارګر طبقه ټول بیکاره دي. زه داسې کسان وینم چې هغه لیسانس تر کچې پورې زده کړې لري، سبزي خرڅوي، کچالو خرڅوي، سبزۍ وړو وړو دکانونه ایښي دي. او بل د دې تر څنګ که وګورئ، هره ورځ چې د میډیا نه تاسې په غربي هېوادونو کې د دې قربانیان چې په اوبو کې غرقي د میان خوراکي هغه افغانان دي. په افغانستان کې د بیکارۍ کچه تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې ده. هغه افغاني احساس او هغه انساني احساس او هغه اسلامي احساس دا دی چې خلق تشویقو او خلقو دا دی امیدواری تر کچی پوری او دی صبر او دی زغم او دی حوصله مندی او دی تر څنګ دی وقت که دی فاتو که دو اغا حیوادانی مینی فرا دست مسائل ورسر شریکو پا دیوان باست که و تصویتونی دی تشویق کچی دی دلتا پاتشی او دی دلتا دی افغانستان دی آبادی دی فرا کار و بکا خوم تاسفانه دیر کم برخه دی به اصطلاح دی تا آماده کی چه هم ده ذهنیت ومنی او دی به اصطلاح پاتشی دلتا او یا دی خپل زده کړې ته ادامه ورکا او دلتا دی پات کېدو د پاره یو کاروبار جوړ کړي. متاسفانه چې دا ډېره کمه ده، دا طبقه د موږ هغه همیشنۍ غوښتنه د ځوانانو نه داده چې داسې برنامې ځانو ته انتخاب کړي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي، او داسې برنامې یا داسې کار شروع کړي چې خپله تاسې په اختیار کې وي او خودکفا حالت ته ولاړ شي. نو د موږ غوښتنه او مشورې دوی ته دادي. زه د یوې کورنۍ مشر یم، یو ورور مې او یو زوی مې د اوس فلحاله بېکاره دي. نو خپله موږ هم رنج وړو د وضعیت نه. دا سختترین حالت دی چې په افغانانو باندې راغلی دی، بس نو بغیر د صبر نه بله چاره نه لرو.
افغان جونې هم چې زده کړه او کار دواړه ورباندې بند دي، دې وضعیت ستړي کړي دي. مینا نظری چې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، په خبره اوس د لارې کرایې ته هم حیرانه وي چې لکومې کړي.
پخوا ډېر ښه وو، خپله دنده مې وه، وظیفه مې وه، په کار وم. اوس خو نو دا تفاوت هر چا ته څرګنده معلوم ده چې بیکاره شي، اقتصادي وضعیت خرابېږي، سړی د خپلو هدفونه په شا پاتې کېږي کوم چې درلودلی. نو دا ډېر غټ غټ بدلونونه انسان په ژوند کې راولي. داسې نه چې مثلا د موږ د خپل لاس کار دی چې موږ خپله دنده نه شو پیدا کولی. نه، وظیفې خو پخوا وې، ډېرې وې، او ښې وظیفې مو درلودې، مګر اوس خو چانس نشته که نه. نو هغې لپاره که مشکل یې هم تېروې، زغم یې، لکه خپل ځان مې چې په دې هغه کې هیڅ کوم مکنه دویم د سختو شرایطو سره مخ دی. پیګم چې سختي ور باندې راځي، مګر پرته له دې چې حوصله او زغم وکاوې، زغمی او امید ولري راتلونکي ته بل حل لار نه لري. نو که الکان وغه یې شاید ترنجونو ډیر سخت حالت کې، خو تنجونو په دې ډیر سخته چې د زده کړو او د پرمختګ ټول لارې به بندې دي کنه. د الکان لپاره په دې سخته ده چې اکثره په افغانستان کې په تیره دوره کې د کورنۍ مسؤلیتونه ور دي غاړي، او چې اکثره هغوی هم بیکاره دي اوس. نو د هغوی هم خراب وضعیت کې دوی دي.
ځوانان دا چې ځوان انرژي لري، له نورو څخه ښه کار او فعالیت کولای شي، خو په خبره یې چې د کار کولو زمينه ورته برابروي. د کابل اوسیدونکی عاشق الله هم دا خبره کوي.
په همدې وخت کې دوی اړتیا لري، انرژي لري چې ښه کار وکړای شي. متاسفانه دا وخت په بیکاریو باندې بوخت دي، په قشاق لارو اوړي نور هیوادونو ته، چې اکثریت یې په لارو کې هم وژل کېږي، ځینې خپل منزل ته رسي، ځینې نه رسي، او بدو بدو پیښو قربانیان کېږي. دا هم د بیکارۍ یو لامل دی، ستر لامل، چې کله ځوانان ډېر مجبور سي نو هغه بله هیواده مجبور دی پښې باسي. ما چې کله دلته وطن کې ځوانان مطالعه کړي دي، کله چې ځوانان بیکاره شي، دوی اکثریت رواني مشکلات پیدا کړي دي، رواني ستونزې پیدا کړي دي. د یو ځوان لپاره کار ډېر مهم دی. کله چې په داسې حالاتو کې دوی کار ونه لري بیا دوی ډیر زوريږي. که چیرته یو ځوان کار ونه لري مرد یک سال خور نه مرد هر سال، نو کله چې ټولنه کې د ځوان لپاره کار نه وي هغوی مجبوره دي، د هغوی نه به غلا هم کیږي، د هغوی نه به نور خلک هم ګټه پورته کوي، دغه نه به ډیر بد بد کارونو لپاره هغوی ته ذهنیت ورکول کیږي. هغه کله چې هغه ذهنیت ورکول سو زړه ورته وایي چې یاره دا کار وکړه، که نور نه یا د کورنۍ لپاره خو به دې پیسې پیدا کړي. کله چې پیسې پیدا شو په تا کار کیږي هغه به کیږي. په وطن کې د ټولو خلکو اقتصاد خراب دی، بیا د ځوانانو خو بیخي لاو وتلی. موږ تاسو شاهدان یاسو چې کله یو ځوان بې پیسو وي نو هغه به څه خیل وي، چې د هغه اولادونه وي، د هغه میرمن وي، هغه کورنۍ ولري. زما په نظر هغه کار کارو غواړي د بې پیسګۍ له امله، که چېرته پیسې ولري، کار ولري، وظیفه ولري، روزګار ولري، نو بیا کړنو ته دوی نه مخه کوي. نو په کار دا ده چې دوی ته د کار په برخه کې پاملرنه وشي، دوی ته د کار زمینه برابره شي، تر څو د نورو هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي، د دوی روزګار هم ښه شي، او د کورنۍ په برخه کې د اقتصاد په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
بل د یو بل اوسیدونکو اجمال په باور کې چیرې لګ امکانات هم وي، خبرداوی چې ځوانان خپل ځان ته د کار کولو یو لار پیدا کړي.
بیکاری حتی رسیدل د نړیوال لیمټ کلاس کړي دا په لو کوم سیوی دي، مثلا هغه کوم چې مخکې ځوانان کې مشغول او هغه اقتصادي وسیله عمل هغه کمپنۍ یا فابریکې هم د سیوی دي. خلای دا د چیو کوچنی بزنس سره جوړ کی په هغه بزنس کې مخته لاړ سی او د رواني ناروغي او زیات سوچ کول او فکر کول څخه ځان وساتي، دا به زه بهتره لار کړی شم. هم د ځوانانو څخه یو ما مخکې وظیفه درلود، البته اوس چې کله چې دا نوې رژیم راغی طالبانو نو کارونه او وظیفې هر څه سره ګډوډ، بیا ورسره هم تسلیم نشم، ځان خپل ودراو وړکه کاروبار مزان شروع کړ. البته زه دلته سلمینی میکول سلمینی څنګه می کورسو کې زده کړم، ماشومان ته شروع کړی چې هغه د انګلیسي زده کړه، نو په دې اساس می خپل هغه اقتصادي او مادي کورنۍ سره مرسته وکړم.
یو افغان ځوان چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وای دای خپل د دې شاهد دی چې د طالبانو د حکومت په ادارو کې ورته ویل کیږي چې که له دوی سره همکاري کړی وي کار ورکوي، کنه ځای ورته نشته. له دې ځوان سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره.
په خوده ځینی ځوانان دي چې زه په خپل سترګو باندې وینم چې لیوانیان شل خپل حساب د لاس اور کړل، په دې بازار تر وځي کار نشته، د بیرته کور ته ځي. ام د سیټیټ سر چې دوی بیکاره وګرځي په کور کې، د دوی ژوند تاریخ په دی باندې، د دوی ژوند تاریخ نور په افغانستان کې سپاتې نه دي. صرف یو ګروپ ته چې هغه یو ډله ده هغه ته کاروبار شته، د هغه تر زوی دی، هغه تر زوی هغه سره ته همکاري کړي، تا ته وظیفه درکوي کني چا د پاره وظیفه نشته. دي خپل کزه درته وایم، د ما یو ورور چې ډاکټر دی، د طب نه خلاص شوی دی، زه لاړم چې هغه ته یو وظیفه پیدا کړم. ډاکټر میزان سره بوتللو، د سیاست بستر شفخانی ته ورغللو، کله چې د دوی اسناد دل دي د ټولي نمبر و نه وي، اته نه وي، شپږ نه وي، دا د جکترینی نمبر دي، نو دینه پورته خو نور نمبرات نه وي. د دې ستاج دورې نمبر چک لې، د دې مخامخ انټرویو واخستله، ورسته دنه پښتنه کوي زور سره ناس وای چې تا جهاد کړی کنه، هغه ورته نه وای څنګه دینه کړی. ما ورته مې تی خپل د تاریخ وګوره، دا د دوه میاشتې کیږي چې دا فارغ شو، له دوی جهاد کولو کده خپل تعلیم کړو. وای تاسو کورانه نه کوم چې جهاد کړی؟ ما ورته مې نه، مونږ ټول په تعلیم کې بوختو، کورانه کې مو چې سوکو چا تجارت کولو او چا دغه د تعلیم وکړلو. وای زوی ورور، عدالت خو مونږ سره خالي ځای نشته، د حق اولیت دی هغه خلکو دی چې چا مونږ سره همکاري کړي او چا جهاد کې شرکت کړی دی.
په داسې یو وضعیت کې چې حتی ډاکټر نه دوی توقع لري چې له دوی سره جهاد کړی وي، صحیح برخه په افغانستان کې کوم حالت ته رسېدلې ده؟
په لرې پرتو سیمو کې به زه درته وغږېږم، زه صرف د کابل په اړه باندې به مونږ او تاسو دا بحث نه کوو. لرې پرتو سیمو کې په لاړ شه روغتونونو ته، دوایانې پکې نشته، دی صرف پارچه دی درته درکوي، صحیح دی، ډاکټر دی فری دی، فیس درنه نه اخلي، خو نوره ټول کار په پارچې باندې دی. چارج شې ته زه د شخصي پیسو باندې اخله، بیرته هغه دولتي کلینیک ته هغه راوړه چې هغه دې تا مریض ته ورکړي. نو دا سو پوری غریب خلک دی، یو خانه بیکاره شي، بل خانه دوايي قیمته شي، د دوی ټیکسونه زیات دي، او بیا د سي روغ رنزور بیمار درته پیدا شي چې تا هغه شفخانی ته یو ساغه تا ته پارچې په لاس کې درکې، او مریضان اتمن مړکیږي. به بل حکومت چاره نشته، بل کومه لار نشته. راځو بیا هم د ځوانانو ستونزو ته، ځوانانو دومره ته تعلیم وکړلو، دومره ته ستړي وګاللې، یا د دولت په هغه همکارۍ باندې په دولتي پانتونونو کې، یا د شخصي درسونه وویل،
چې اوس بیکاره ګرځي دوی نه به څه جوړیږي. چې حتی همدغه څو دقیقې وړاندې زه ورسره غږېدلم، وایي چې که هر څومره ته سخترینه لاره وي، موږ ایران په لاره ځو، که موږ مړ کوي، که موږ هر څه کوي، که اوبو ته خفه کېږو، که غر کېږو په اوبو کې، موږ ځو په هغه لاره باندې وځو چې دغه $5,000-$4,000 لرو، دا موږ په لاره لګوو. په دې $5,000-$5,000 تاسو غیر قانوني اروپا ته نه شو رسېدلی، که غیر قانوني هم وي تاسو باید $4,000-$15,000 مصرف کړي تر څو پورې تاسو اتریش یا ایټالیا دغه هیوادونو ته ورسېږي. او د هغه نه څنګ کې دا ده چې په لاره سل په سلو کې خطرونه دي، تاسو باید یوه قانوني لاره غوره کړئ. خو چاته دا ووایي، خلک دلته په تنګ شوي دي، حتی بزنس دپاره پیسې راوباسه، بزنس کې پیسې بندې که، بیرته هغه خپلې پیسې نه شي لاسته راوړلی. چا سره چې شتنه نو څوک به څه شی واخلي.
بله، د ځوانانو د بیکارۍ یا د ځوانانو د وزګارۍ په ستونزه باندې موږ بار بار خپرونې جوړې کړې دي، مګر بیا هم چې کله افغانستان ته مراجعه کېږي، د ځوانانو تر ټولو لویه ستونزه ابدا ده چې کار نه لري، پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات سره مخ دي. تاسو څه فکر کوئ، ولې هیڅوک د دوی غږ نه اوري، ولې هیڅ دوی ته د حل لار نه پیدا کېږي؟
یعنی یو خو په افغانستان کې چې کومه اوسنۍ ډله حاکمه شوې ده، لکه ما چې مخکې درته وی، چې هغوی کار کوي صرف خپلو کسانو دپاره کار کوي، نور عوام یې د نظر نه غورځولي دي. خاص کر هغه خلک خو بیخي د خپو لاندې کوي چې هغه پخوا دولت کې یا کار کړی یا دوی پکې آزادانه یو ژوند لرلو، هغوی ته دوی یو بل نظر کوي، یو بل فکر ورته کوي. نه پوهېږم چې دوی په نظر کې دغه عام خلک څنګه راځي، چې عام خلکو دپاره کار نشته دی، خاص همغه ډلې ټپلې دپاره کار شته دی، د هغوی خپلو خپلوانو دپاره کار شته دی. یعنی ما په خپله که زه درته ویم، بار بار ما کوشش کړی دی چې یوې موسسې ته لاړ شم، حتی موسسې کې ما ته کار نه دی پیدا شوی، دومره ته تعلیم، دومره ته پوهنتون ویل او هغه اسناد ترلاسه کول، هغه ډیګریانې اخیسته، ما ته هسې چټي شوې، ته په درد ما ته وخوړلې. دا که چېرته زموږ په ملک کې کارونه ډېر وای او تر څنګه دغه ډلې ټپلې صرف خپلو کسانو ته کار نه کولی، دا حکومت د ټولو وای، ما ته به هم کار زمینه پیدا شوې. ما سره چې دغه اتیا سل ځوانان پخوا وشو کې دي، دغو ته به هم کار پیدا شوی. خو نه، صرف کارونه همغه یو ډلې دپاره دي، که موسسات دي، که هغه خبره چې د دوی نوره کارونه دي، که ساختمانی کارونه دي، بس خپل کسان پکې ننباسي، نور چا لپاره کار نشته.
بله، تاسو ویل چې زده کړې مو کړې دي، لوړې زده کړې، مګر اوس کار نشي پیدا کوي. لږ به په دې باندې خبرې وکړو چې په کومه برخه کې مو زده کړې کړې او تر کومې کچې پورې.
زه لیسانس کچې پورې مو زده کړې کړې دي، د ننګرهار پوهنتون څخه زه فارغ شوی یم، ژورنالیزم پوهنځی مې لوستلی دی. متاسفانه چې په افغانستان کې اول په خپل بخش کې زه کار نشم کولی، حتی د تاسو راډیو دپاره که تاسو ما ته دلته عضویت هم راکړې، زه آزادانه کار نشم کولی. اول د تاسو د ازادي راډیو باندې دلته په افغانستان کې خپرونې بندې دي که نه، د تاسو په همکارانو باندې کار کول بند دي که نه، همداسې په سلګونو رسنۍ دي چې دوی کارونه پرې بند کړي دي.
بله، دا څومره منفي پایلې درلودلی سي، که څه هم تاسو په خبرو کې لورای ښکاري، خو که یې واضح کړو ډېر به ښه وي.
منفی پایلې خیال دغه دي که نه، چې یو انسان خفه کېږي، حتی که یو دولت یو ډله په یو ځای باندې حاکمه کېږي، هغه باید د ولس دپاره کار وکړي تر څو د ولس ستونزې حل کړي. که نه یې حل کوي، نو دا خو صرف یو مشخصه ډله، یو طرفه ډله شله، دا د عوام دپاره نه دي راغلي. په دې باندې نړیوال هم ښه پوهېږي، خو دا چې چا په دې افغانستان باندې مسلط کړي دي، هغوی هم دا غوښتل.
کله ځوانان ویني څومره امید دې ته پیدا کېږي چې هغوی لا هم ژوند ته هیله مند دي.
یعنی که رښتیا درته ویم که نه، او تاسو ما سره وای دلته چې د کومه سیمه کې زه یم، او تاسو د ځوانانو لیدلي وای، د هغوی سترګو ته مو لیدلي وای، د هغوی استعداد ته مو لیدلي وای، که تا کې احساس وای، وطني احساس د افغانستان په اړه تا یو درد هم په زړه کې لرلی، تا به ورته ژړل.
بله، دغسې وضعیت کې څه ویل ورته لرې؟ آیا کوم څه شته چې لږ دوی ته روحیه ورکړي؟
نو بس ځوانان هغه د هغه خبره چې شکر الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو، ناهیلي کېږو به نه، الله خو لرو، الله تعالی به مو دا مشکل حل کړي. نوره خو د دې دولت نه هېڅ یا هیله یا کومه تمنا یا کوم په زړه کې یو څه ارمان د ده دولت نه نه لرو، هغه یې موږ ته نه پوره کوي. چې نه پوره کوي، یعنی موږ ورنه بلې اړخ کې یو، دوی د ترازو په یو خوا کې دي، موږ په بلې خوا کې یو، دواړه سره مساوي نه یو. دوی موږ ته یو بل فکر کوي، چې بل فکر کوي ګزوي به دا دولت د دوی د چاره اوس دي لګیا به وي، رنځ نه به رنځوره کېږي، دماغ به لاس ورکوي، هغه کومه انرژي چې په مونږ کې دی هغه به د خاورو لاندې شي.
ځوانان په ټوله نړۍ کې د ټولنې د ملا تیر بلل کېږي، مګر اوسنی حاکم نظام داسې یو چلند کوي چې اکثره ځوانان په زړونو مات دي لکه تاسې غوندې. آیا دا بیرته رغېدلی سي؟
کتر سو پورې دا کوم وسنۍ نظام چې دی دا عوام د پاره دی عوام ستونزې حل نه کی کنه دا که یو طرفه وسیږي دا د خلکو زړونو بیرته بیا ژوندۍ نشي دا زړونه مات شول خلکو په نظر کې به دوی بزان ته یو جدا یو ګروپ وسیږي دسی به خلک دا ګمان نه کوي چې دا زمونږ دولت دی نه دا یو ډله دی ځان ته لګیا دی
دا خلک په دې باندې پوهیږي نه چې کوي قصدن یې کوي د افغانستان خلکو ته یو ډول شکنجه ورکوي تاسو یې هدف څه ګڼئ
یعنی په دې باندې نړیوال ښه پوهیږي چې دا ولې دا نړیوال چې دغه پیکټونو کې ډالر ورته رالیږي څو میلیونه دوی ته هفتوار په میاشت کې څو میلیونه ډالر ورته راځي دا د څه شي دپاره دا کومکونه کېږي چې دا ته خپل ولس په خېټه موړ وساته خو دوی دا کار نه کوي دوی هغه پیسې خپل ځانونو دپاره جمع کوي یا په بانکونو کې یا شخصي د دوی جیبونو ته ځي دوی خاوند دپاره څه ونه کړل زه په زرهاو ځوانان دلته لرم چې څوک په خدای که د خپل آواز نشي پورته کولی خپل سر نشي وچتولی خپل غږ نشي پورته کولی پنځه ځوانان چې یو ځای راټول شي دوی درپسې راځي چې څه دپاره یو ځای ناستې کوم پروګرام لري مجبوري چې ته تیت پراک شي د یو بل سره حتی خبرې تم کېننې صحیح دی یو خو عام ناستی دی خو که کله دې داسې سل دوه سوه ځوانان راټول کړل تا ته یوه ستونزه جوړېږي ته شکنجه کېږي ته نیول کېږي د استخباراتو لخوا بیخي ورکېږي
بله تاسو نړیوالې ټولنې نه هم یادونه وکړه که دا راته وایي چې څه غواړئ له نړیوالې ټولنې نه چې د افغانستان اوسني وضعیت کې بدلون راسي
دا صرف زما غوښتنه نه ده زما په شانتي د زرهاو لکاو ځوانانو دا غوښتنه ده د نړیوالې ټولنې نه چې تر څو پورې هغوی په دغه دولت باندې اوسني دولت باندې یو داسې فشار واچوي تر څو پورې دوی نرمښت راولي دولت که نرمښت رانولي او ځوانانو ته د کار زمینې برابرې نه کړي نو ورځ په ورځ ځوانان د خاورو نه لاندې کېږي هغه خپل استعداد د لاسه ورکوي خپل مازغه د لاسه ورکوي څه فایده د دغه نسل تربیه کول دومره ته چې تربیه شلو یا کورنۍ په یو خپل اولاد باندې دومره خواري وکړه دومره ته یو ځای ته ورسولو چې اوس څوک ورته د کار زمینه نه ورکوي خو دا خو بند پاتې شول مونږ یو زندان کې یو په لنډه دا درته ووایم
بله په آخر کې به ځوانانو ته یو څه خبرې ولرو که څه هم وضعیت تاسو ډېر ښه تشریح کړه چې اوس په افغانستان کې څه روان دي خو بیا هم د خپرونې په آخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو
بس ټول ځوانانو نه مې دا خواهش دی کنه چې اوس هم تاسې که نوره نشوي کولی صحیح ده نوره کارونه خو یو چا په مونږ او تاسو باندې بند کړي دي دا کارونه په مونږ تاسو باندې بند شوي دي پرمختګ په مونږ او تاسو باندې ځوانانو بند شوی دی کتاب د لاسه مه ورکوئ قلم د لاسه مه ورکوئ د کتاب لاره مه پرېږدئ ټولو نه ښه خبره دا ده
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي او سلامت اوسئ
مننه له تاسو نه همچنان ښه وخت درته پام
ښه وخت لرئ ښه وخت
دران دوستانو دا و دې ونې د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې است الله مومال او ملګری
په خلوت کې د خاموشي او عاشور دی
شرابے جو دادا ماستو پتر لائے پتر لائے